پلو دو سفر دو بیست و یک دوازده چلو یک سی و هشت شما
د ماشام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو ماشامنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. احمد شیبر یم په روانه خبری مجله کې ستاسو کوربه. په دغه نیم ساعته خپرونه کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندان څرګندونې خپروو چې په افغانستان کې اداري فساد ته اندېښنه لري او امر یې کړی دی چې له دې هیڅ به نړیوال پوځیان د افغان عسکرو له حضوره پرته د ملکی خلکو او د مشکوکو کسانو کورونه نه تلاشي کوي. د نورو مطالبو تر درپېژندنې مخکې له جانه قالي کوزي څخه د دې ساعت خبرونه اورو.
د ناتو عمومي منشي د چک جمهوریت له مشرانو څخه په ټینګه وغوښتل چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره د نور روزونکي هم واستوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص استازی وایي اوس تر ټولو ښه وخت دی چې د طالبانو سره د اته کلنې لانجې د سیاسي حل په لارو چارو خبرې وشي. په پاکستان کې ځانوژونکي حمله شوې او په یونان کې مظاهره کوونکو له پولیسو سره نښتې وکړې. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورني خبرونه. د ناتو عمومي منشي اندریس فوغ رازموسن نن په پراګ کې د چک جمهوریت له مشرانو څخه په ټینګه وغوښتل چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره د نور روزونکي هم واستوي. د ناتو عمومي منشي د چک جمهوریت له صدر اعظم یان فیشر سره له کتنې وروسته خبر اعلان ورته وویل د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې د ماموریت زیات قوت به له دې هیواد څخه د ناتو عسکرو تدریجي ایستلو ته لار هواره کړي. د چک حکومت تیره میاشت صلاح شوی و چې افغانستان ته به نور 1550 عسکر واستوي، خو د حکومت دا پریکړه باید پارلمان هم تصویب کړي. په پارلمان کې د کیڼ اړخو ګوندونو وکیلان افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو مخالفت کوي. د چک پارلمان له دې مخکې په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ آیساف ماموریت ته د 1550 عسکر واستول تصویب کړي ول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص استازی کای آی دی وایي اوس تر ټولو ښه وخت دی چې له طالبانو سره د اته کلنې لانجې د سیاسي حل په لارو چارو خبرې وشي. کای آی دی چې پرونی د خپل ماموریت په وروستۍ غونډه کې خبرې کولې دا یې هم وویل هیلمند دی په سپرلي کې چې د جمهور رئیس کرزي لخوا کومه لویه جرګه جوړیږي د سولې لپاره به په ملي سطحه د نظر یووالی رامنځته کړي. د ملګرو ملتونو خاص استازي زیاته کړه د تل د خبرو ملاتړ کړی او د طالبانو له مشرانو سره په خبرو کې کومه ستونزه نه ویني. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال ستنلی مکریستل وایي د طالبانو دوهم نمبر مشر ملا برادر ممکن د طالبانو د مشرانو ترمنځ د خپل منځي اختلافاتو له وجې نیول شوی وي. مکریستل وایي تر اوسه نه ده څرګنده چې پاکستان ولې ملا برادر ونیوه، خو بیا هم د طالبانو په مشرتابه کې اختلافي هم یو عامل ګڼل کېدای شي. ملا عبدالغنی برادر چې د طالبانو د شورا مهم غړی و په عین حال کې د وسلوالو طالبانو پوځي مشر هم و. د امریکا د پوځ د مرکزي قمانډي مشر جنرال ډیوډ پټریاس وایي په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د قمانډان جنرال ستنلی مکریستل واک او صلاحیتونه زیات کړي او په افغانستان کې د ټولو امریکایي ځواکونو د عملیاتي چارو واک ورسپارل دی. جنرال پټریس دا خبره د کاناډا په مرکز اوټاوا کې وی غونډې ته د خبرو په محل وکړه. د زیاته کړل دی مخکې هیڅ قماندان په افغانستان کې دومره واک او صلاحیت نه درلود او له مکریستل څخه مخکې نورو قماندانانو د امریکا د خاصو عملیاتي ځواکونو د قماندۍ صلاحیت هم نه درلوده. نن سهار د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې سخت سیلاونه جاری شول او د سیمې خلکو ته یې مالي زیانونه واړول. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي د سیلاونو له وجې د استوګنې کورونه، زراعتي ځمکې او پلونه وران شوي، خو د ځاني تلفاتو راپور نه دی ورکړ شوی. له بغلان څخه په یو بل خبر کې ویل شوي وسلوالو غلو تېره شپه د تالا او برفک ولسوالۍ کې د کریم آغا خان د مرستو په دفتر حمله کړې او د دفتر شیان غلا کړي. د تالا او برفک ولسوال کریم شینواري ازادي راډیو ته ویلي د وسلوالو تعقیب یې پیل کړی دی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. یو ځان وژونکي نن د پاکستان په شمال لویدیځ ایالت کې په هغو دوو بسونو حمله وکړه چې شیعه مسلمانان پکې سپاره ول. په حمله کې لږ تر لږه اته کسان وژل شوي او له دیرشو زیات ټپیان دي. په هنګو کې دا ځان وژونکي حمله ممکن په پاکستان کې د شیعه او سنی مسلمانانو ترمنځ د شخړو لړۍ وي. د هنګو د پولیسو افسر عمر حیات وایي حمله د تیلو په یو پمپ کې شوي او په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. لویدیځ هیوادونه په ایران باندې د نوو بندیزونو لګولو لپاره تیاری نیسي، خو چین او روسیه وایي د تهران د هستوي لانجې د حل لپاره سیاسي خبرې تر ټولو ښه لار ده. چین او روسیه د غراز له ایران څخه غوښتي چې د هستوي سونګ موادو په سر دی د ملګرو ملتونو له اټومي څارونکو سره خپله لانجه حل کړي. په ملګرو ملتونو کې د چین او روسیه استازو یوه هم په ایران باندې د بندیزونو د وړاندیز په اړه کوم مشخص ځواب نه دی ویلی. امریکا، انګلستان، فرانسه او جرمني په ایران باندې د نوو بندیزونو د لګولو ملاتړ کوي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما له ادارې څخه په ټینګه غوښتي د هغه پریکړه لیک د تصویب مخه دې ونیسي چې په لومړي نړیوال جنګ کې د عثماني ترکانو لخوا د ارمنیانو وژنه ډله ییزه وژنه بولي. داوودوغلو وای انقره د امریکا د کانګرس د وی کمیټي لخوا په دې پریکړلیک باندې د رای ورکولو له وجې سخت خواشینه ده. د واشنگتن سره د اړیکو شلولو ګواښ هم وکړ. ترکیه د پنجشنبې په ورځ د امریکا د کانګرس د بهرنۍ اړیکو د کمیټې لخوا په پریکړلیک باندې له رای ورکولو وروسته په واشنگتن کې خپل سفیر د مشورو لپاره وغوښت. د ترکیه صدر اعظم رجب طیب اردوغان په یو بیان کې ویلي د ځکه زیات اندېښمن ده چې د امریکا د کانګرس د کمیټې دا پریکړلیک چې اجرایوي صلاحیت نه لري د امریکا او ترکیې اړیکو ته به زیان ورسوي او د قراز به هغه هلې ځلې هم زیانمنې کړي چې غواړي د اسلامي هیواد ترکیې او عیسوي هیواد ارمنستان ترمنځ د یوې پیړۍ تېرې دښمنۍ ختمې کړي. ترکیې منلې چې د عثماني ترکانو لخوا ارمنیان وژل شوي وو خو ډله ییزه وژنه یې رد کړې ده. د تاجکستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون وایي د جمهور رئیس امام علی رحمان واکمن ګوند یعنی د خلق دیموکراتیک ګوند د پارلمان له درش پیتو څوکیو څخه 45 خپلې کړې دي. دا کمیسیون وایي واکمن ګوند د تیر یک شنبې د ورځې پارلماني انتخاباتو کې په سلو کې 10.6 رایې ګټلې دي. د انګلستان صدر اعظم ګوردن براون نن یوې تحقیقاتي استعمالیه غونډې ته وویل په 2003 میلادي کال کې په عراق باندې د امریکا په مشرۍ یرغل څخه ملاتړ په ځای او سمه پرېکړه وه. ده وویل
This is the gravest decision of all to make a decision to go to war.
جګړه ته د تلو پریکړه تر ټولو سخت او درنده پریکړه ده. زما په فکر موږ د سمو دلایلو په اساس په ځای پریکړه کړې ده. براون د عراق د جګړې په اړه تحقیقاتي هیئت ته شواهد وړاندې کړل. دا هیئت د هغو پیښو په اړه څېړنه کوي چې په اساس یې جګړه، شخړې او وروسته د بیا رغونې هلې ځلې پیل شوې. عین شاهدانو تحقیقاتي هیئت ته وویل ګوردن براون هغه مهال د انګلستان د حکومت د مالیې چارو وزیر و او د عراق د جګړې په پیل او وروسته پیښو کې مهمه ونډه درلوده. ټاکل شوی وه چې براون د عمومي انتخاباتو مخکې یعنې د می میاشت کې د عراق د جګړې په اړه د هیئت په وړاندې خبرې کړې وای خو د سیاسي رقیبانو د فشارونو له وجې په نن ورځ صلاح شو. د انګلستان پخوانی صدر اعظم ټوني بلیر د دغه هیئت په وړاندې د تېرې جنورۍ میاشت کې حاضر شوی و. د یونان په مرکز اتم کې پولیسو نن له مظاهره کوونکو سره نښتې وکړې. مظاهره کوونکي د حکومت د هغو سختو مقرراتو په ضد اعتراض کوي چې د مالی بحران د حل په مقصد یې وضع کړي. په زرګونو مظاهره کوونکي نن په داسې حال کې د پارلمان د ودانۍ مخ ته راټول شوي وو چې وکیلانو د حکومت په پلان رای ورکولې. مظاهره کوونکو په پولیسو د ډبرو ګزارونه وکړل او پولیسو اوښکې بهونکی غاز استعمال کړ. حکومت وایي د لګښتونو کمول ضروري دي او هیواد له دیوالیه کېدو څخه ژغوري. د یونان دو سترو کارګری اتحادیو د حکومت د پلان په ضد د مارچ 11 ته د سترو مظاهرو غږ کړی. په عین حال کې د یونان صدر اعظم جورج پاپاندریو برلین ته ځي چې د خپل هیواد د مالی بحران په حال کې د جرمني مرسته وغواړي. او د امریکا د کالیفورنیا ایالت هغه اوسیدونکی چې تیر ماښام یې د دې هیواد د دفاع وزارت په دوو امنیتي کسانو ډزې کړې وې په متقابلو ډزو کې د وررسېدلو ټپونو له وجې مړ شو. د پنټاګن د پولیسو مشر ریچارډ کیول وای داسې بریښي چې 6 وسلوال جان پاتریک بیدل هڅه کوله دفاع وزارت ته ننوځي او د دغه مقصد لپاره یې په ساتونکو ډزې کړې وې. ساتونکي په روغتون کې بسترې دي او تمه ده چې ښه شي. چارواکي د حملې د عواملو په اړه څېړنه کوي. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
دا ساده رادیو ماشمنی خبری مجله اوري. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان په افغانستان کې اداري فساد ته اندېښنه څرګنده کړې او امر یې کړی چې له دې حصه به د افغان عسکرو له حضور پرته د افغانانو کورونه بهرنیان نه تلاشي کوي. په خبرونه کې به دا هم واوري چې د افغانستان په لویدیځ کې افغان امنیتي ځواکونو له ایراني سرحدي ځواکونو سره ګډ عملیات کړي دي. د پاکستان په سرحد ایالت کې چاودنه شوی او دغه هیواد د پوځ یو پخوانی چارواکی وای چې ممکن لا به هم د پاکستان پوځ او استخبارات له طالبانو سره همکاري کوي. تر شپږ نیمو بجو یو شمیر نور مطالب هم د ازادي راډیو له روانې خبرونې اوریدلی شئ. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال مایک کرسټل پرونو ویل چې د ځواکونو وسلوال مخالفان د جنگ په میدان کې ماتولی شي خو په نهایت کې جګړه تر هغو نشي ګټلی چې د افغانستان حکومت د خپل ولس اعتماد نوي ترلاسه کړي. جنرال سټینلی مایک کرسټل په یو مرکه کې وویل چې د ده یو تر ټولو مهم هدف دا دی چې د فساد مخنیوي ته اصلي او مرکزي پام واړوي. د امریکا یو ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال مایک کرسټل چې د واک دایره د امریکا د قواو د مرکزی قمندان جنرال پیټرایس لوري نور هم پراخه شوی د پنځشنبې پورس په کندهار ولایت کې د ګمرک له مامورانو او مقاماتو سره د فساد د مخنیوي پر لارو چارو خبري وکړي. د لریټرز خبري اژانس او نیویارک ټایمز رسپانس سره په مرکه کې وویل چې د افغانستان د دولت وسلوال مخالفان د افغانستان د حکومت د مشروعیت له نشټوالي ګټه اخلي او تل وایي چې د حکومت فاسد دی. د وویل دا مسله چې له وسلوالو مخالفانو سره مرسته کوي ماته د سخت دریځو وسلوالو تر حملو د زیاتې اندېښنې وړ ده. د د همدې موضوع په دوام کې وویل چې موږ د وسلوالو سخت دریزو پر ضد جنګېدای شو، موږ دوی ته ماته ورکولی شو، خو که موږ اغېزمن او د اعتبار وړ حکومت ونه لرو بیا نو د مخالفانو د بلوا توجیهات له منځه نشو وړلی او هغوی ماتولی نشو. د پوسپین بولدکې د ګمرک مامورانو ته وویل زموږ لومړی درجه هدف شی له فساد سره د مبارزې جبهه وي. له بلې خوا د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان نن په یوه حکم کې اعلان وکړ چې له دې وروسته به نړیوال ځواکونه د افغان امنیتي قواو له حضور پرته نشي کولی چې د شپې په مخه د افغانانو کورونه تلاشي کړي. ډېر افغانان او ولسمشر کرزی د شپې په مخه په تلاشیو او د خلکو په نیونو اعتراض لري او بیا بیا یې د شپې له لورې د تلاشیو د پای ته رسېدو غوښتنې کړې دي. د جنرال مکریسټل د دې حکم په اړه عصمت څاروان رپورټ لري.
په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال مکریسټل د جمعې په ورځ امر وکړ چې په افغانستان کې د ناټو او امریکا پوځیان به یوازې هغه وخت پرېښودل شي چې د شپې په مخه په کورونو چاپی واچوي چې افغان امنیتي ځواکونه موجود وي. تر دې مخکې د افغانستان ولسمشر بیا غوښتنه کړې چې نړیوال ځواکونه د شپې په مخه نه د چا کور ته د تلاشۍ لپاره ننوځي او نه د حملې کوي، خو مکریسټل د ښاغلي کرزی له دې غوښتنې سره سره لږ تر لږه منلی چې ول ځواکونه به د شپې په مخه یوازې هغه وخت د چاکور تلاشي کولای شي چې افغان امنیتي ځواکونه موجود وي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی تیره میاشت په مونیخ کې د ملکی تلفاتو او د شپې په مخه د تلاشیو او نیونو د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه او زیاته کړه چې د تروریزم پر ضد جګړه د افغانانو په کلیو او بانډو کې نه بلکې د افغانستان له پولو دی باندې ده. د ملکیانو مرجوب لی او د شپې په مخه د بهرنیو ځواکونو لخوا د کورونو تلاشي او د خلکو نیونې ډیر افغانان خوابدي کړي دي او څارونکي وایي چې دا ډول اقدامات سبب کیږي چې افغانان له طالبانو سره لاس یو کړي. د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال مکریسټل تر دې مخکې هم شمنه کړې و چې د شپې په مخه به تلاشي او نیونې محدود کړي، خو اوس چې د جنرال مکریسټل د صلاحیت دایره پراخه شوې ګمان کیږي چې د هغه امر به عملي شي. د پنجشنبه په ورځ د امریکایي ځواکونو د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال ډیوید پیټرایس وویل چې د په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال مکریسټل واک زیات کړی او په دې هیواد کې د ټولو امریکایي ځواکونو د عملیاتي چارو اختیارات ورکړي دي. جنرال پیټرایس چې د امریکایي ځواکونو مرکزي قمندان دی او په افغانستان او عراق کې د جګړې څارنه هم په غاړه لري، د کاناډا په اوټاوا کې د یوې خبري غونډې په ترڅ کې جنرال مکریسټل ته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پوره واک سپارلو اعلان وکړ. په افغانستان کې د ناټو او امریکا پوځیانو ته د جنرال مکریسټل په حکم کې ویل شوی د شپې په مخه چې امنیتي ځواکونه کومه کلا یا کور ته ورځي د هغې اوسیدونکي باید اول افغان امنیتي ځواکونه وویني او لومړی باید د افغان ځواکونو ږغ واوري. مکریسټل وایي سره لدې چې د شپې په مخه حملې د ملکي تلفاتو د کمولو لپاره یو اغیزمن تاکتیک دی، خو څرنګه چې خلک پاروي نو باید په داسې ډول وشي چې د خلکو خپګان حداقل ته ورسیږي.
په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان حکم کړی چې له دې هیڅ سبب په افغانستان کې د خلکو کورونه د افغان عسکرو له موجودیت پرته نه تلاشي کیږي. هاخوا د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن نن د چک جمهوریت له مشرانو وغوښتل چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره د افغانستان ته روزونکي ولې شي. د افغان امنیتي ځواکونو د شمیر زیاتې دا روزنه په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د جګړې د کټلو او لدی هواده د نړیوالو ځواکونو د وټلو لپاره اساسي عنصر بلل کیږي. خو د چک جمهوریت سیاستوال په افغانستان کې د ځواکونو د هر راز زیاتې دا پر سر اختلاف لري او څرګند نه ده هغه څه چې د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن غواړي ترلاسه کولای شي او کنه. راسموسن د چک جمهوریت له سریازم یان فیشر سره لکتنی وروسته په پراک خبريالانو ته وویل زله ټولو متحدانو غواړم چې د افغان ځواکونو لپاره روزونکې ولې شي. راسموسن زیاته کړه که موږ غواړو چې په تدریج د امنیتي چارو مسولیت افغان ځواکونو ته وسپارو د افغان ملي اردو د عسکرو او د ملي پولیسو د افرادو روزنه ډیره مهمه ده. په یوه خبرتیا پسې مو له ایراني ځواکونو سره د افغان ځواکونو لګډو عملیاتو خبرو.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
د افغانستان د لویدي زون پولیس له ایراني سرحدي ځواکونو سره د مخدر موادو پر ضد د ګډو عملیاتو ستاینه کوي او په هرات کې پولیس د قاچاقړونکو د نیولو خبره کوي. په دې اړه د هرات له شاره د ازادي راډیو خبریال شرفالدین سانکزی رپورت لري.
د افغانستان غرب زون کې د سرحدي پولیسو قمندان جنرال ملهم خان په ټلیفون سره ازادي رادیو ته وویل د دوه ورځو راهیسې چې ایراني ځواکونو سره کوم ګډ عملیات پیل کړي دي په بری سره پر مخ روان دي.
دا مطلب دی یو مشترکه سرحدي ځواک اجرا کوي موږ دغه سي مرکزونه اجرا کوو. په منطقه کې کند سوخته کې هم هلته د 200 کیلوګرامه مواد مخدر هغه منلاسته وي.
د یو بل خبر په اساس د هرات ملي امنیتي ادارې د جمعې په بیګه یوه کور څخه 160 کیلو کریستال او 8 تنه متهم قشاق وړونکي ونیول. دغه ادارې په خبر پاڼه کې راوړي وو مواد خار په یو کور کې په پټه ځای په ځای شوي و. څلور ارادي موټر، یو موټر سکیل او د جالکاری ځینې نور وسایل هم لاسته ترې ورغلي دي. کریستال د مخدره موادو تر ټولو قیمتي ډول ته وایي چې د ملي امنیت ادارې د خبر پاڼې په اساس عاملینو یې په جرم اعتراف کړی ده او د ایران اسلامي جمهوریت د قچاق نیت لري. د مخدره موادو د مخنیوي اداره په هرات کې د کوکنارو کښت صفر یادوي. خو د مخدره موادو د قچاق لپاره ویل کېږي قچاقون کې د هرات له لارې ایران بیا اروپایي هیوادونو ته په پټه مواد لیږدوي، کوم چې هم د سرچینې پر هلمند او قندهار ولایتونو کې ده. ځکه نو د ایران او افغانستان سرحدي ځواکونو مشترک عملیات هم په دغه لاره د مخدره موادو د قچاق د مخنیوي په غرض دواړو خواوو پلو کې پیل او دوام لري.
دا آزادی رادیو خبری مجله هوري.
د افغانستان په اکثر ولایتونو کې سبا نوی تعلیمی کال پیلېږي. په دې ارتباط وروسته مرکه خبرو. خو اوس له کابل یو رپورټ. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د غوره مخابراتي خدماتو د وړاندې کولو لپاره نوی پروګرام په پام کې لري. دغه وزارت چارواکي وایي چې د دې پروګرام له مخې به د مخابراتي خدماتو د ټیټ کیفیت د وړاندې کولو په صورت کې پر نغدي جرمې سربیره د مخابراتي شرکتونو جوازونه هم لغوه کیږي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې یو شمېر شبکې د ټیټ کیفیت له امله جریمه کړې هم دي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبریالې ماریا صدیقي پر رپورټ.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې په هیواد کې د مخابراتو د خصوصي شبکو د مخابراتي خدماتو کیفیت په جدي توګه څاري. د دغه وزارت د مخابراتي شبکو د فعالیت د تنظیم مسؤل خیر محمد فیضی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې که څه هم اوس دوی د مخابراتي کمپنیو له خدماتو راضي دي، خو د کیفیت د خرابېدو په صورت کې به ورسره سخت قانوني چلند وکړي. ښاغلی فیضی وویل چې اوس مهال دوی په یوې داسې مقررې کار کوي چې پکې د دغو کمپنیو د مخابراتي خدماتو د کیفیت د خرابېدو په بدل کې د نقدي جریمو ترڅنګ د دوی د فعالیت د جواز بیرته اخیستل هم شامل دي.
موږ له نړیوالو متخصصینو سره په ګډه په همدې طرزالعمل کار کوو چې د مخابراتي تنظیمونو د قانون چې په هغه کې د جرمې حدود او همداراز د جواز شرایطو سربیره یوه مقرره هم جوړه کړو. دغه مقرره د جوړېدو په حال کې ده چې په نږدې راتلونکي کې به تاسو د هغې د محتویاتو په هکله د قانون په چوکاټ کې معلومات ترلاسه کړئ.
د مخابراتو د وزارت لخوا دا اقدام وروسته له هغې شوی چې په هیواد کې دننه د موبایل او یا د ګډ څنډه تلیفوني شبکو د خدماتو د کیفیت او همداراز د بیو په اړه شکایتونه زور واخیست. اکثره افغانان که څه هم دغو مخابراتي خدماتو ته له لاسرسي خوښ دي، خو وایي چې د دوی فعالیتونه او خدماتي کیفیت باید د دولت لخوا په جدي ډول وڅارل شي. په افغانستان کې په تیراتو کلونو کې د مخابراتي خدماتو فعالیتونه خورا پراخ شوي او د مخابراتو د وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې په سلو کې 80 خلک دغو خدماتو ته لاسرسی لري. د کتونکو په وینا حکومت باید د دغو خدماتو د پراخولو ترڅنګ د هغو کیفیت او بیو ته هم جدي پاملرنه وکړي.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي ټاکل شوی چې نوی تعلیمي کال سبا د ولسمشر کرزي لخوا د تبي په ترنګولو سره په رسمي ډول پیل شي. دغه وزارت د چارواکو په وینا هڅې روانې دي څو د ناامنه ولسوالیو تړل شوي ښوونځي هم د سیمې د خلکو په مرسته بیا پرانیزي. زموږ همکار اجمل تورمن د پوهنې وزارت د ویاند محمد صدیق امرخیل سره مرکه کړې ده چې ستاسو پام ورته راړو.
د افغانستان د پوهنې وزارت ویان خاغله صدیق امرخیل، په خو به نوی تعلیمی کال د کبی اهود د میاشتې په 15 نیټه پیل کیدو، خو په دې وروستیو کلونو کې داسې هم شوي چې خوانزي د پوهنې تر جشن وروسته یعنی دوریا حمل په لومړیو کې پیل شوي. سګ به نوی تعلیمی کال په کومه نیټه پیلېږي؟
سګ کال با تعلیمی کال ان شاء الله سبا د شنبه پورې د کب د میاشتې په 15 نیټه رسما پیلېږي او د ګرمو سیمو ښوونځي خو لا پخوا روان دي، د هغوی درسونه دوام لري او د سړو سیمو ښوونځي به انشاءالله د کب د میاشتې په 15 نیټه رسمن د ولسمشر لخوا پیلیږي او ولسمشر به د مکتب زنګي او رسمن د سبا ان شاء الله پیلیږي.
بلې خغله مرخیل کداره ته وای چې په دغه نوی تعلیمی کال کې څومره نوی زکونکې په خوانځیو کې جذب شوې دي؟
هغه کسان چې د مکتب ته د ټول شرایط برابري یا د مکتب عمر لرونکي کسان دي 12 میلیونه په ټول افغانستان کې لرو. متاسفانه اوس مونږ تقریبا 1 میلیون استاد هغه ښوونځیو ته ځي او 5 میلیون اوس هم له ښوونځیو څخه پاتې دي. هغه ستراتیژیک پلان چې زموږ 5 کلن ستراتیژیک پلان ده، دغه ستراتیژیک پلان له مخې تر څو راتلونکو کلونو پورې به دغه ټول کسان مکتبونو ته لاسرسی پیدا کړي او هر کال موږ پلان کړی زموږ ښوونځي ډیریږي، د ښوونځیو په شاګردانو کې، د ښوونځیو په زده کوونکو کې زیاتوالی راځي او عامه پوهاوی هم روان ده چې هغه کورنۍ هڅوو او تشویقوي څو خپل اولادونه ښوونځیو ته ولیږي.
مننه ښاغلی مرخیل. د وروستۍ پوښتنې په توګه له تاسو څخه پوښتمه چې په هغو ولایتونو کې چې په تېرو کلونو کې د امنیتي ستونزو له امله یو شمېر ښوونځي تړل شوي ول، د دغو ښوونځیو د بیا پرانیست لپاره څه هیلې شته که نه دا تعلیمي کال به هم د دغه سیمو زده کوونکي له زده کړو څخه محروم پاتې شي؟
کله چې نوې رهبرۍ وزارت معارف ته، د پوهنې وزارت ته راغله، په وخت کې تقریبا 3 او 1 ښوونځي تړلي وو چې د پوهنې وزارت د مقاماتو، د قومي مشرانو، د سیمې د سپینګیرو متنفذینو او همدارنګه له ښوونځیو څخه د ملاتړ د شوراګانو په هڅه او هاند موږ وکولای له 240 څخه زیات ښوونځي بیرته پرانیزو او بیرته د وطن اولاد زده کړې ته لاسرسی پیدا کړي. اوس هم لبره مرغه چې د هیواد په ناامنه ولایتونو کې، یعنی په هلمند، قندهار، په پکتیا، پکتیکا، اروزګان، یعنی دغه ناامنه ولایتونو کې چې هلته امنیت ښه نه ده، زمونږ تقریبا له 300 څخه زیات ښوونځي اوس هم بند دي او د دغو ښوونځیو د پرانیستلو لپاره سخت کوشش روان ده.
د افغانستان د پوهنې وزارت ویان محمد صدیق مرخیل وویل چې سبا به د افغانستان په اکثر ولایتو کې نوی تعلیمي کال پیل شي.
www.azadiradio.com
اوس په پاکستان ته مخ کړو. البته د خبرونې په اخر کې د افغانستان په اړه هم یو مطلب لرو او یو تحلیلی مطلب کې به دا واوري چې د پاکستان د پوځ یو پخوانی چارواکی وایي چې ممکن لا به هم د پاکستان پوځ او استخبارات له طالبانو سره همکاري کوي. خو د ازادي راډیو په پاڼه کې د سر مطلب د جنرال میکرسټل څرګندونې دي چې وایي د ملا برادر نیول د طالبانو د خپل منځي اختلاف نتیجه وه. نن د صوبې سرحد په ټل کې چاودنې تر 150 ډیرو کسانو ته مرجوب لاړولې ده. پوژل شویو او ټپی شویو کې امنیتي ځواکونه او ملکیان شامل دي. له پېښور د ازادي راډیو خبریاله رڼا مسرت د پېښې جزئیات بیانوي.
د جمعې پور از غرمه مهال د هنګو د تل په سیمه کې پی ویزان وژون کې عملی کې یو لستنه وژل شوی او شلکا سټپیان شوی دي. په ټپیانو کې څلور کسه خزي او ات تن امنیتي ساتونکو شامل دي. د کوهارد د پولیسو کمشنر خالد خان د دې پیښه په اړه وایي هوائی د غبرید په تل کې د پټرول پمپ ته نږدې وشو. تل د کورم ایجنسی باړه چنار او انګو لار ده. د انګو د تل په سیمه کې دغه انتحاری برید د ملکي خلکو د موټرو د کاروان په لار کې د امنیتي ځواکونو پر موټرو د قاسم په چوک کې شوی. ویل شوي چې په ټپیانو او وژل شویو کسانو کې ښځې او ماشومان او امنیتي ساتونکي شته. ټپیان د تل سیمه ییز او د انګو دولتي روغتون ته رسول شوي دي. په دغه پیښې کې 3 موټرې هم ویجاړې شوي دي. هنګو د تل باړه چنار لار ده چې هر ورځ پکې د ملکي مسافرو د موټرو کاروان تیریږي. د هنګو باړه چنار لار هغه لار ده چې امنیتي خوندیتوب پکې چندانې نشته. ویل کېږي چې تر دغې همدې وروسته امنیتي ځواکونو د تل بازار تړلی دی. تر دې دمه د دغې برید پړه کومه ډلې پر غاړې نه ده اخیستې.
پورتل کې چاودنې 11 تنه وژلي او 6 ټپیان کړي دي. د پاکستان د پوځ یو پخوانی چارواکی چې 6 کاله له افغان یاغیانو سره مرستې کړي وایي چې ممکن لا به هم د پاکستان پوځ او استخبارات له طالبانو سره همکاري کوي. هیرالډ ټریبیون امریکایي ورځپاڼې د کرنل امام په باب یو تبصره خپره کړې. دا مقاله عصمت څاروان لوستې غټ ټکی اوروي.
د پاکستان د استخباراتي ادارې د پخوانی مقام کرنل امام چې د شلو کلونو په مخې افغان بلواګر د افغانستان په داخله او له دې هېواده د باندې او لومړی د شوروي اتحاد پر ضد او بیا په نویمو کلونو کې د طالبانو په ملاتړ د افغانستان د نیولو لپاره اداره کول یو بېساري پاکستانی ماما ده. لویدیس چارواکی وایي چې کرنل امام لا هم د پاکستان د استخباراتو له یو شمېر پخوانیو افسرانو سره د هغو یاغیانو په جذبولو، روزلو او تمویل کې مرسته کوي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پر ضد جنګیږي. کرنل امام چې اصلي نوم یې سلطان امیر دی، په دوو مرکو کې چې له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره یې کړي، له طالبانو سره د ملاتړ تور ردوي، خو امریکایي او د ناټو چارواکي وایي چې امام لا هم په زغرده د طالبانو ملاتړ کوي. د دې ورځپاڼې د راپور له مخې ډګروال امام او د ده په شان نور متقاعد پاکستاني صاحب منصبان د طالبانو او د طالبانو د غړیو او همدارس د نورو یاغي ډلو ترمنځ د پل په توګه خدمت کوي. کرنل امام اوس په راولپنډي ښار کې د پاکستان د پوځ له مرکزی ادارې یوازې 2 متره لرې اوسي. هرال ټریبیون زیاتوي ډګروال امام په خپلو مرکو کې له طالبانو سره له ارتباط او د همکارۍ له لرلو انکار کوي، خو تاییدوي چې د پاکستان د استخباراتو یا ISI او د پوځ ځینې مقامات به له طالبانو سره مرسته کوي. هرال ټریبیون لیکي ډګروال امام نه یوازې له طالبانو سره د پاکستان د ژبرو اړیکو تضمینونکی دی، بلکې احتمالا د هغوی د کنټرول کیلي هم په لاس کې لري. هرال ټریبیون د دې مقالې په دوام کې راوړي دي چې کرنل امام چې یو وخت کې امریکا هم ملاتړ کاوه، په متحدو ایالاتونو کې له چاودونکو موادو څخه د استفادې په برخه کې زده کړې کړې دي. د هملته د پراشوت کورسونه هم بشپړ کړي. له امریکا څخه پاکستان ته تر ستنېدو وروسته د هغو افغان شاګردانو ته چې د کمونیستي رژیم له لاسه پاکستان ته تښتېدلي ول، د چریکي جنگ تاکتیکونه ورسته کول. د ده په شاګردانو کې ګلبدین حکمتیار او احمد شاه مسعود هم شامل دي. کرنل امام د امریکا له استخباراتي ادارې CIA سره له نږدې همکاري څخه په استفادې سره په زرګونو افغانان د پخواني شوروي اتحاد پر ضد وروسل، او کله چې شورویان له افغانستان ووتل طالبان را میدان ته شول او کرنل امام په کابل کې د پاکستان په سفارت کې د کونسل په حیث مقرر شو. د له طالبانو سره د افغانستان په اداره کولو کې مرسته کوله. د کرنل امام په وینا د طالبانو له مشر ملا عمر سره نږدې اړیکې لرلې، او حتی د سپتمبر د 11 نیټې له حملو 2 ورځې وروسته یې له هغه سره ولیدل. دی وایي ملا عمر ته نصیحت وکړ چې جګړې ته دوام ورکړي، خو چریکي یا ګوریلایي جنگ ته. هرال ټریبیون ورځپاڼې د مقالې په پای کې ښلي چې کرنل امام له امریکا سره د خپل کار دوره په شو ټکو یادوي، خو وایي چې امریکا به په افغانستان کې ناکامه شي. دی وایي طالبان ماته نه کوي او د ملا برادر نیونه هم طالبان نه کمزوري کوي. کرنل امام همداراز وایي له جګړې څخه د طالبانو د راګرځولو لپاره هغوی ته د پیسو ورکړه تاثیر نه لري، او د یوه زبر ځواک لخوا د رشوت ورکول د شرم وړ دي. کرنل امام په داسې حال کې چې افغان طالبان تاییدوي، پاکستانی طالبان غندي او پر هغوی سخت انتقاد کوي، ځکه چې د ده په وینا هغوی تېر کال په سواد دره کې د پاکستان د پوځ پر ضد جګړه وکړه او د پاکستان په ښارونو کې بمبې چاودنې کوي. د کرنل امام په وینا پاکستانی طالبان ستونزې جوړوي او باید د هغوی مخه ونیول شي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
په کابل کې د یوې شخصي سټوډیو لخوا د واوري د سړي ادمه کې برفي فیسټیوال نن جوړ شو. دغه فیسټیوال ته اجمل تورمان ورغلی رپورټ راکوي.
د دغه فیسټیوال وی جوړونکو او د شین ستوري د سټوډیو کارکونکو وجی امدل د دغه پروګرام د جوړولو د هدف په اړه ازادي رادیو ته وویل:
مفلم روز مالبته بزرګترین چشوري ادمه کې
دی. وی زموږ نن نه مافل واورو څخه د سړی جوړولو فیسټیوال دی. دا پروګرام موزکه جوړ کړ چې زموږ خلک جګړو زپليتي، او دا د خلکو لپاره یو تفریحي پروګرام دی. بل موږ وغوښتل چې په دې توګه سګنې کال هم ول مانسو. دا غلی امدل پوینا دغه پروګرام په جوړولو کې یو شمیر خصوصي شرکتونو ورسره مرسته کړې ده. د فیسټیوال یې ګډون کوونکې سلما ازادۍ رادیو ته وویل چې په کار ته د شان تفری پروګرامونو د جوړولو لړۍ دوام مومي.
دلته راغلم چې ادمه کو برفي جوړ کو، او راغلم چې ادمه کو برفي کول شي جوړ کړی انا، او